این برنامه رسیدیم. اما با آغاز یک ساعت برنامه دیگه که اسمت ساروان پیشکش میکنن. ساروان صاحب عرض سلام دوباره.
ډیر مننه ستړی مشه مرزبان صاحب. قدر من اوردون کو تاسو تم سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې خبرونه، د دې سات خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپل یو اسکر د وژلو خبر ورکړ. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې اتیا جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه سوې ده. او د روسیې او ایران جګپړو جنرالانو د سوری پر پوځي اډه د امریکا توغندي حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د تورستانو پر ضد به خپل جګړې ته دوام ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپل یو اسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ پر ټویټر وویل چې د اسکر یې پرونه وخته له اسلامي دولت یا داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د امریکا د پوځ د سمندري قواو یو منصبدار بل سالون په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پیښه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سوې ده. بل سالون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې په اچین کې د دوی وژل سوی اسکر د امریکا د ځانګړي ځواکونو سپیشل فورس غړی وو. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې دش په افغانستان کې ښایي 200 وسلوال ولري، خو د افغانستان حکومت یې شمیر 1500 ګڼي. د نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالو سړکونو د جوړولو کار پیل سو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ رادیو ته وویل صلح او کورنۍ له هغو ستونزو څخه خلاص سوي دي چې د پاخه سړک د نشتوالي له امله لري. د حافظ عبدالقیوم په وینا واما ولسوالۍ کې پر سړک په 8 میاشتې کار وسي او 1.1 میلیون افغانۍ ورته ځانګړې سوي دي. په نورګرام کې به هم د سړک جوړولو پروژه په 8 میاشتو کې بشپړه سي او 1.5 میلیون افغانۍ ورته ځانګړې سوي دي. حافظ عبدالقیم په دې اړه وویل
مجموعا 2.8 کیلومتره دی. کوردر د کوز کلي د شورا سره قرارداد شوی دی. مسوی کلي تقریبا 4 کیلومتره او څه د پاس 1 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د افغانستان حکومت د دواړو سړکونو قرارداد کلیوالو شورا ته ورکړی دی. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې اتیا جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه سوې ده. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د عمرزو په کلي کې د کوکنارو د کښت پر ضد عملیات لا هم روان دي. د لغمان ولایت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د حکومت وسلوالو مخالفان خلک په دې سیمو کې د کوکنارو کښت ته مجبوروي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د روسیې او ایران جګپړو جنرالانو د سوری پر پوځي اډه د امریکا د توغندیو حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د تورستانو پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روسیه عموما د سوری د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ته تورستان وایي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي د روسیې د پوځ لوی درستیز والری ګراسیموف او د ایران لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری پرون د ټلیفون له لارې خبرې سره وکړې. د راپورونو پر اساس دواړو جنرالانو د سوری پر هوایي اډه د امریکا برید وغند او هغه یې د یو خپلواک هیواد پر ضد یرغل وباله. روسیا او د ایران شیعه حکومت د بیلابیلو ډلو پر وړاندې چې د امریکا او ترکیې له ملاتړه برخمنې دي د اسد دفاع کوي. روسي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د دوو ریل ګاډو ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 50 تنه ټپیان سوي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچوکوف نن دولتي خبري اژانس تاس ته وویل 12 تنه په روغتونونو کې بستر سوي دي چې د 6 تنو حالات نازک دی. دا پیښه پرون د مسکو په لویدیځ کې ګریسیما کورینا وارد ته نږدې د ریل ګاډو ترمنځ وسوه. د پیښې په ویډیو کې ښکاري چې د ریل ګاډي لږ تر لږه 4 واګونونه له پټلۍ وتلي دي. د ناروی پولیس وایي په پلازمینه اوسلو کې بم ته ورته وسیله موندلې او په دې شک یو تن نیولی. د رویټرز خبري اژانس خبریال پرون له اوسلو څخه وویل چې د دغه ښار د ګروند لاند یوه لویه برخه بند کړې سوې ده. پولیسو وروسته وویل داسې ښکاري چې دا وسیله د تاوان اړولو زیات قدرت نه لري، خو نور تحقیقاتو ته انتظار باسي. پولیسو د مشکوک نیول سوي کس په اړه زیات جزئیات نه دي ویلي. سویډنی چارواکو پرون تایید کړه چې د ازبکستان یو غړی په هغه هیواد کې له وروستۍ حملې سره په تړاو نیولی. د سویډن په پلازمینه استاکهولم کې د جمعې په ورځ یو لاری چلوونکي خلک په موټر ووهل او څلور تنه یې ووژل. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر پرون په استاکهولم کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ تاییدوو چې د ازبکستان یو غړی چې 9 کلن دی د پیښې په تړاو نیول سوی دی. موږ همدومره پوهیږو. د نیول سوي سړي نوم نه دی څرګند سوی. د سویډن پولیسو ویلي چې د هغه وسیلې په ازمایلو او څېړلو لګیا دي چې په موټر کې یې موندلې ده. د سویډن لوی څارنوال هنس هرمن ویلي دي چې مشکوک سړی د استاکهولم په شمال کې نیول سوی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین دا یو تروریستي عمل بللی. د سویډن د امنیتي خدماتو د ادارې مشر اندرس تورنبورګ ویلي دي چې نیول سوی سړی تیر کال هم د استخباراتو په راپورټونو کې یاد سوی و، خو له افراطي کړیو سره د هغه ارتباط نه و موندل سوی. پولندی چارواکو ولیدی چې د هغه هیواد په جنوب کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 15 تنه وژل سوي چې 2 ماشومان هم پکې دي. راپورټونه وایي دا پیښه پرون سوې ده او ودانۍ ظاهرا د ګاز د چاودنې له امله نړېدلې ده. د سیمې والي پاول هرنیاک ولیدی چې 4 تنه زخمیان دي او روغتون ته لیږدول سوي دي. د هغه په وینا د ودانۍ یو اوسیدونکي لا نه دی موندل سوی. او په سربیا کې پرون سلهاو زده کوونکو بیا د هغه واده جمهور ریاست په ټاکنو کې د صدر اعظم الکساندر ویچ چې د کلک بری پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال بډې ورکړل سوي دي، رای ورکوونکو ته ګواښونه سوي او پر رسنیو فشار راوستل سوی. زده کوونکي له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې راغونډیږي او د الکساندر ویچ چې د بری پر ضد شعارونه ورکوي. د پرونۍ مظاهرې و ګډونوال اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل دی وایي زه هیله لرم چې دا لاریونونه به لا پراخ سي. که دا اعتراض زیات ستر سي، موږ له دې حکومت سره د تل لپاره د خدای په امانۍ چانس لرو. الکساندر ویچ چې د تېرې یکشنبې په ورځ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې 55% رایې خپلې کړې او له نورو 10 کاندیدانو مخکې سو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د کډوالو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې له راستنوونکو کډوالو سره د مرستې په اړه په خپله ژمنه وفا نه ده کړې.
که چیرې د دوی سره مرستې ونه شي، له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرستې ونه شي، ښایي دغه افغانان دوباره مهاجر شي.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي ځینې سیاسي ګوندونه وسلوال دي.
اول خو دغه حزبونه ملي نه دي او کم غیر مسؤول کسان چې دي هغه حزبونه باید جوازونه چې دوی ته واخیستل شي.
روسیا وایي وزیرستان ته پلاوی تللی خو د طالبانو کمپونه یې نه دي کتلي. د اروزګان له بې ځایه شویو سره د نورو مرستو غوښتنه وشوه.
دا چې یو چا څخه مکمله کورنۍ پاتې وي، هر څه یې پاتې وي، دا د ده دپاره کفایت نه کوي، اما د یو دوه ورځو دپاره یو د ده ډوډۍ ده.
در یو نورو راپورونو تر څنګ اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې د افغانستان د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت کوي. د دې کمیسیون غړیو ازادي راډیو ته وویل ډېر هغه سیاسي ګوندونه چې د افغانستان په عدلي وزارت کې ثبت او راجستر شوي دي پر معیارونو برابر نه دي. په عین وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت دا موضوع ردوي، وایي چې د سیاسي ګوندونو د پوځي فعالیتونو په اړه ورته کوم شکایت نه دی شوی. په دې موضوع د عبادالله حنانزي راپور واوري.
د افغانستان د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه وڅاري او د هغو ګوندونو په وړاندې اقدام وکړي کوم چې پوځي تشکیلات لري. د دې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم معیاري نه دي او پوځي فعالیتونه کوي. ښاغلی صالح زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو پوځي فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي.
اول خو دغه حزبونه ملي نه دي او که بیا ملي وي نو هغه اکثره مسلح غیر مسؤول کسان لري چې ګورو کله سریپول او جوزیان کې او په شمال کې کم غیر مسؤول کسان چې دي هغه حزبونه باید جوازونه طبي ته واخیستل شي.
صالح محمد صالح وایي د افغانستان روانو شرایطو ته په پام سره د دا ډول ګوندونو فعالیت د اندېښنې وړ دی. دا په داس حال کې ده چې له دې مخکې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو د لرې کولو په غبرګون د اسلامي جنبش غړو مظاهره وکړه چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره مظاهره کوونکو وسلې هم درلودې. دغه شان په فاریاب، سرپل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د جمعیت او جنبش ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. د افغانستان د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه شپېته سیاسي ګوندونه د افغانستان په دې وزارت کې ثبت دي، خو په خبره یې هیڅ کوم ګوند د پوځي فعالیتونو اجازه نه لري. سیاسي کارپوه عبدالولي سمدی که څه هم د سیاسي ګوندونو ډیرښت د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې سیاسي ګوندونه باید په ټولو معیارونو برابر وسي او پوځي فعالیت ونه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي جهاد د هغو پناه غوښتونکو په بیا میشتولو کې مرسته نه ده کړې چې له اروپایي هیوادونو بیرته استول کیږي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو غوښتنلیکونه رد شوي وایي چې بې برخلیکه پاتې دي او افغانستان ته له ستنېدو هم بیر لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وای اروپایي اتحادیه د هغو پناه غوښتونکو په بیا میشتولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې چې له اروپایي هیوادونو بیرته استول کیږي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي اتحادیه باید د افغانستان له حکومت سره پر خپل تعهد ټینګه پاتې شي.
طبعا دغه کسان چې افغانستان ته استول کیږي دوی هم دلته ځانته غوښتنې لري، دوی پیسې مصرف کړي، نو کچیرې د دوی سره مرسته ونه شي له افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته ونه شي، ښایي دغه افغانان دوباره کډوالۍ ته دوباره دوی مهاجر شي. د دې ترڅنګ حتی د دې امکان شته چې له ترغیرو سره یو ځای شي، دوی له بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان حکومت او اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو توافق لاسلیک کړ چې پر اساس یې هغه افغانان چې د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې د پناه غوښتنه ردیږي بیرته افغانستان ته استول کیږي. رپورټونه وایي چې تر سوریه وروسته په اروپایي اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه افغانانو کړې ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې له کډوالو سره د مرستې لپاره اتیا میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې نه میلیونه به یې د افغانستان د حکومت او پاتې به یې د نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شي. په وروستیو دوو اونیو کې لږ تر لږه 15 افغانان له جرمني او لس افغانان له سویډنه افغانستان ته واستول شول. په فنلند کې هم لس هاو افغانان پراته دي چې د پناه غوښتنه یې کړې ده او برخلیک یې لا نه دی څرګند. د غزنی اوسیدونکي معصومه حسنی وایي چې دوه کاله مخکې له خپل خاوند سره د ایران له لارې ترکیه او بیا یونان ته له خطرونو ډک سفر پیل کړ. هغه وایي چې خپل ټول شتمني خرڅ کړ او تر اروپا د رسیدو لپاره یې 2000 امریکایي ډالر ولګول. خو معصومه حسنی چې دوی لونی لري او د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې اوسی به برخلیک پاتې ده. د فنلند حکومت د معصومې د کورنۍ د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. هغې او لسهاو نور افغانانو چې هلته یې د پناه غوښتنه کړې ده د حکومت د پریکړې پر ضد په هلسنکي کې تحسن کړی او خیمې یې درولې دي. ملګري ملتونه وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 15,168 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا معلول شوي دي. رپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه شاید 30,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
خو په افغانستان کې او دغه راز په اروپایي اتحادیه کې پناه غوښتونکي افغانان وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او د جګړو له کبله هر ورځ په افغانستان کې یو شمېر خلک بې ځایه کیږي. په اروزګان کې چارواکي غوښتنه کوي چې د جنگ له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره دي نورې مرستې وشي. دوی په دې ولایت کې له څه باندې 0 کورنیو سره پرون د مرستو د ویش په محل دا خبره وکړه. په دې اړه له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
دلته چې زه شاش کال ماجره سوی ما بخاری نه د درولې پر خپل دایال خوراکای شي نه سم پیدا
خلک بیا ځاج خپل کروندو خپل مزکو ته نسی ورتل لیکشتونې پاتې.
دا اورزګان سیمې چارواکي وایي کاسه هم په دغه ولایت کې د 1600 بیا بیا ځایسو کورنۍ سره مرسته کیږي، خو په خبره چې دغه جګړه ځپل لپاره دغه مرستي بسنه نه کوي. دا اورزګان د والی مرستيال عبدالواحد پټان د شنبې پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو دغه مرسته د دبليو پی لخوا د 1600 شپږه بیا هغه کورنۍ سره کیږي چې په دې وروستیو کې د خپل سیمو څخه بې ځای سوي دي.
غوته نن وړي او وړه او مالګه ورته توزی کیږي.
شاغلی پټان دا هم ویل چې بیا هم په راتلونکي کې پلان لري چې له یو شمېر نورو هغه کورنۍ سره هم مرستې وکړي چې د خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي. له دې سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی هم د ډبلیو پی له دغه مرستې څخه مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دې ته ورته نورې مرستې هم وکړي.
دا چې یو چا ته مکمله کورنۍ پاتې وي، هر څه یې پاتې وي، دا د ده لپاره کفایت نه کوي. اما د یو دوه ورځو لپاره یو د ده ډوډۍ ده. ما هیله مو دا ده چې نور غذایي او غیر غذایي مواد د هغو کورنۍ لپاره چې هغه اوس هم په جنګ کې قرار لري کورونه یې د لاسه ورکړي شل چې هغو ته باید کورونه جوړ شي.
په ورته وخت کې د اورزګان یو شمېر هغه جګړه ځپلي چې مرستې ورسره وسوې ډېر خوشحاله دي او تر څنګ یې له دولت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. د هغوی له جملې څخه یوه هم ببو ده او بل هم لالا دی چې وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي.
ډوډۍ ټوله کمه ګای نن وایي نیمه کره کړې، ګای نه را کړې، جواب را کړې، کور ته ورسم ګای در سره کړې، ګای نیمه را کړې، په دوه سور څخه مې شپه تېره کړې ده، په یوه درسه نه بل نیمه ډوډۍ مې شپه تېره کړې. موږ چې دغه ځای کې ترالو موږ په یخ وژلي ستا د مخ دی پاکه دغه الفان به مې یخ تاسې رېږدول ول. مور موږ څه جواب شاوي چې جمال نو زه څه وکړم چې نه بوټې ونه ښه ونه بد و. په خیمه دغه ټاټ مو یو دانه کور را کړې و، دغه مو درولې و، په دغه کې موږ استوګه کوله، په دغه کې موږ گزاره کوله. خدای دې وزونه ورکړي، خدای دې نه خرابوي چې موږ دغه اهتمام ته ویسو، موږ دغه مان تو ورکو د پدغه موږ یو گزاره وکړو یو دوه میچ درې میچ
کور وته نه وایو خوشاله مو یو ارسو مگر دا پنځور د لسر د چ پیاتې په دې مسته چې خو ولدی دغه مالګه ده.
دا یادونه ورده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې لدی وړاندې هم لسلګونه کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته سوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
روسي هغه راپورونه رد کړی چې ګوندی د دې هیواد یو هیئت په شمالي وزیرستان کې د طالبانو روزنیز کمپونه کتلی، خو شمالي وزیرستان ته د خپل هیئت سفر تایید کړ. په دې اړه په وروستیو کې په یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو. په دې موضوع د روسیې له تازه عکس العمل مو اجمل اند خبروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په رسنیو کې خبره شوې هغه ریپورټونه رد کړي چې وایي په دې وروستیو کې روسي هیئت په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د روزنې کمپونه لیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي یو روسی هیئت چې د روسیې د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال استراکوف یې مشري کوله په دې وروستیو کې د لوی درستیزانو ترمنځ د سلام مشورو د یو بل پړاو لپاره د پاکستان راولپنډۍ ښار ته تللی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د روسی هیئت لپاره پاکستانی لوري په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو پریزنټیشن ترتیب کړی و چې په ترڅ کې روسی هیئت ته په وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه هم معلومات ورکړل شول. او په دې هدف د روسی هیئت د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا له تراکرو آزاد شوی وروستل شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي په میرانشاه کې پوځي هیئت د دې خار هغه سیمې چې له ترهګرو پاکې شوي لیدلې. روسیه له طالبانو سره اړیکې لرل نه ردوي، خو تر اوسه پورې دا نه مني چې ګوندې دا هیواد له طالبانو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. روسیه په داسې حال کې شمالي وزیرستان ته د خپل پوځي هیئت سفر تاییدوي او د طالبانو د روزنې د مرکزونو لیدنه ردوي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي باور لري د حقاني شبکې په شمول د افغان طالبانو د روزنې ګڼ شمېر مرکزونه په شمالي وزیرستان کې پراته دي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو د پراخېدونکو اړیکو په اړه اندېښنې ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمېر وکیلان هم وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رډیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي. د ډیورن پورې غاړه په دغه قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو ډیر مرکزونه د سربې عذب د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شوي له منځه تللي، خو کابل پردې دا شک یې وایي په سیمه کې د هغه ترهګرو پر ضد چې افغانستان کې فعالیت کوي اقدامات نه دي شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل تاسیسي اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
له پیشو سره د مبارزې لپاره د دولت وزیر وای د احتمالي طبي پیشو لپاره د افغانستان د درې ډیر ولایتونو لپاره 80 میلیون افغانۍ ځنګړي کړی دي. وایس احمد برمک د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل افغان حکومت د طبي پیشو د خطرونو د کمول لپاره د نړیوال ټولنې په همکارۍ یو شمیر پروګرامونه تر لاس لاندې نیولی دي. اکرام الله اکرام په دې موضوع راپور لري.
که څه هم د میسینک د کان د کیندنې له قرارداد څخه 9 کاله تیریږي، خو تر اوسه دغه کان د کیندنې په اړه هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي شوي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د میسینک د کان قرارداد د قانونو په برخه کې تر ټولو بد قرارداد بولي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید دغه قرارداد د لغوه کولو او د کان د کیندنې د عملی کار لپاره زمينه برابره کړي.
په خاطر
د انحصار د لمنسوړلو لپاره باید افغان حکومت د چین له حکومت سره خبري وکړي او بل اخره دغه تړون د فسخ کېدو لپاره لار هواره کړي.
د بداسي حال کې د چي د سي ان بي سي ټلویزیون په یو رپورت کې ویلي چې د میسینک د کان د کیندلو په اړه د چین طرحه زنده ده لیدا. په دغه رپورت کې راغلي چې د میسینک پروژه له هغه وروسته له جدي ننګونو سره مخ شو چې د یادې پروژې مسؤل د 3 میلیارډ امریکایي ډالرو د فساد په تور د چین له کومونیست ګوند څخه وویستل شو. د میسینک د کان قرارداد د 2008 میلادي کال د اپریل په 8مه د چین د ام سي سی او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. دغه قرارداد لمخې چې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت لاسلیک شو، د ایم سی سی چینی کمپنۍ مکلفه ده چې هر کال 400 میلیون ډالر افغان حکومت ته ورکړي او په زورګونو افغانانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. د میسینک کان د دوه اړخیز قرارداد لمخې باید په هرو 15 کلونو کې دواړه غاړې د قرارداد اقتصادي شرایط وسیړي. د دې قرارداد په 11 فصل کې راغلي کده چین د ایم سی سی کمپنۍ له 15 کلونو وروسته د قرارداد پر اساس تولید او سوداګریز لیکت ونه لري، مالیه ورنکړي او سرغړونه وکړي، نو افغان حکومت حق لري چې له دې کمپنۍ سره قرارداد لغوه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي تر اوسه هم د افغان حکومت او ایم سی سی کمپنۍ ترمنځ خبرې روانې دي.
ده هنک د میسو د کان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور اوریده. په جلال آباد ښار کې په نشو روږدي کسان په امیری شهید بڼ کې د خلکو په وړاندې نشئی مواد استعمالوي، خو پولیس مخه نه نیسي. تفصیل جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد پر راپور کې واوري.
په جلال آباد امیر شهید بڼ کې د نارنجو د ګڼو ونو تر سوري لاندې هر ورځ په لسګونو نشیان چې په چرسو پوډرو او نشئی ستنو روغ دي دي راټولېږي او د خلکو په وړاندې نشئی توکي استعمالوي. دغه روغ دي کسان چې اکثر وخت په خپلو نشو کې ډوب وي له خلکو سره خبرې نه کوي.
مرګرو سره خو نه یم ناست، دروغ به نه وایم، بس نه پوخان ناس یم او نه اوس ناس یم. زړه مې کېږي خو بیرته بیا سې لانجې شروع سي، بیا پې راسم اوس بیا لانجې شروع سوي دي. دا سرګټ سي وایم بس دا سوجم بدل کی.
امیر شهید بن تسیر مسراج العمارت بن هم یو لهغه دی چې په یو کونج کې په نشئیتو کو روغ دي کسان راټولېږي. دغه بن ته هر ورځ ګنشمیر ځوانان د سپورتي لوبو لپاره ورزي. یو تن ځوان وایي چې د پودورو او چر سوبوی نه دوه سپیک مو ته راغلې دي.
دا چې موږ راځو کله یا میچ کوو یا رننګ کوو، بس ته دې سره غاړه ته دې کونجو د باخل ته چرسیان نه سیګریټ والا نه سی یا پوریان زتر تل کې نه کنه دا بوی په موږ بد لګي. خو خدای شته زما باندې خپل هم دا چر سوبوی ډیر زیات بد لګي.
دا چې د ننګرهار پولیس ولی په نشئی توکو د روغ دو په نیولو کې پاتې راغلي، دا پښتنه د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال دا رنګ ځوابوي.
دغه موږ نه عدلي او قضایي اداره نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی، خو هغه وجه دا روغ دی د نشئی دی دا پس ته دا ویل موږ ته معرفي کی. متاسفانه چې شپخانه موږ نه لرو د متاجینو دا گنجائش نشته دی، بل موږ نور کافی پرسونل نه لرو چار پوډری د پاره موږ هغه په شپخانه کې واچو او یو نفر ته په مازب کو ته جی پیګو کورنۍ ته سپارو کورنۍ اهله کو چې دی تا دا په خطر باندې جرات.
په ننګرهار کې د معتادینو د روختون مشر ډاکټر وحید الله حیدری وایي چې روختونی وړوکې او معتادین ډیر دي، ځکه په دې ندی توانې دلی چې د معتادینو کچه را کم کړي.
نن لپاره دا سل بسر روختون دی چې په یو وخت کې موږ سل کسان 15 ورځو کې تداوی کوو. انجوګانې هم شته دي چې یو د نجات سنټر په نوم باندې سل بسری روختون دی چې هغه 13 کلنې ټیټ عمر کسان شپږ میاشتې لپاره د پالیسي مطابق تداوی وړاندې کوي. هغه ته تداوی کوي.
دی وایي چې په نشئی توکو د روغ د ښځو لپاره هم جلا 50 بسترې روختون لري. که څه هم په ننګرهار کې په نشئی توکو د روغدو کره شمېره نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په نشئی توکو د روغدو کسانو کچه مخ په زیاتېدو ده.
د سویډن پولیسو پرون شنبه وویل چې په سټاکهولم کې د وروستۍ حملې په تورې یو تن نیولی چې 9 کلن دی او د ازبکستان تبع دی. د نیول شوي سړي نوم نه دی اعلان شوی. د جمعې په ورځ یوه لارۍ چلوونکي په سټاکهولم کې خپل موټر پر خلکو وچلاوه او 4 تنه یې ووژل. د دې موضوع جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په سټاکهولم کې له وروستۍ حملې سره د تړاو په تور نیول سوی په خټه د ازبکستان دی، خو پولیس لا نه پوهېږي چې هغه په څه ډول سویډن ته ورغلی دی. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر دان الیاسن پرون په سټاکهولم کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په ابتدایي پړاو کې دي او نور جزئیات لا نسي څرګندولی. دی وایي له حملې سره په تړاو یو سړی نیول سوی، پر هغه شک دی چې د حملې لپاره یې موټر خپله چلولی دی. په سټاکهولم کې د جمعې په ورځ ولاری چلوونکي د ښار په زړه کې خلک په موټر ووهل او 4 تنه یې ووژل. د پولیسو په وینا د سټاکهولم په شمال کې د حملې په تړاو د غنیول شوی سړی 9 کلن دی. د پولیسو په وینا د سویډن د استخباراتو ملي ادارې ته مخکې هم د هغه په اړه معلومات ورسېدلي وو. دان الیاسن وایي موږ پر دې غور کوو چې هغه څرنګه د هېواد ته راغلی، چیرته وو او څه ډول تماسونه یې درلودل. پولیسو د مشکوک سړي په اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي، خو له بهرنیو تروریستي شبکو سره د هغه د تړاو امکان یې هم نه دی رد کړی. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر پرون په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پیښې په اړه یې څېړنې روانې دي. د سویډن صدراعظم وویل چې په دې حمله کې ډېر کسان زخمیان سوي او څرګنده یې کړه چې په ټول هېواد کې په ځانګړي ډول په ستراتیژیکو سیمو کې یې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د سویډن د صدراعظم له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پیښو په اړه د تروریستي حملې په توګه څېړنې کېږي. د سویډن صدراعظم سټیفان لووین په یوه اعلامیه کې ویلي داسې حملې په سویډن کې نسي کامیابېدلی. سویډنیان غمجن په قهر خو په دې میزه کې سره متحد دي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې د داسې ګډو ګواښونو پر ضد به ګډه مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې په سویډن کې د جمعې د ورځې حمله تروریستي عمل بللی او ویلي دي چې داسې حملې چې د خلکو په زړونو کې د ویرې د زړې کرولو لپاره کیږي، په ټوله نړۍ کې له تروریزم سره مبارزې ته تعهد پیاوړی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې دا حمله غندلې ده. په مصر کې د الاسهر اسلامي مرکز یو اعلامیه خپره کړې او سویډن کې وروستۍ حمله یې په شدت غندلې ده. د الاسهر اسلامي مرکز پر ویبپاڼه په خبر پاڼه کې راغلي چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد مبارزه کلکه کړي. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا د ازبکستان څلورم وګړی دی چې په تیرو 3 میاشتو کې له تروریستي حملو سره د تړاو په تور نیول کېږي. د بحرانونو نړیوال سازمان په رپورټ کې ویلي چې د منځنۍ آسیا له جمهوریتونو د 2000 او 4000 ترمنځ وسلوال د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش سره یو ځای سوي دي، خو ازبکستان تر اوسه په دې اړه چې څومره وګړي باید د داعش تر بیرغ لاندې جنګیږي شمېرې نه دي خبرې کړي. د بحرانونو نړیوال سازمان وایي د داعش په بهرنیو وسلوالو کې ډېر د ازبکستان خلک او د شاوخوا هیوادونو ازبکان دي.
په ترکیه کې د اپریل په 14 نیټه هغه لانجمنه ټول پوښتنه کیږي چې په یو پیاوړي ریاستي سیستم د دې هېواد د اوسني پارلماني سیستم د بدلولو په اړه ده. ولسمشر اردوغان له ډېرې مودې راهیسې په اساسي قانون کې د دغو بدلونونو هڅه کوي. د دې ټول پوښتنې منتقدان په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه پر واک د ولسمشر اردوغان لخوا د منګولو ټینګولو هڅه بولي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل انبراندې کوي.
د ترکیې معاصر جمهوریت نږدې و پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر ایرو رامنځته شو. د دې هېواد په اساسي قانون کې وسنۍ وړاندې شوي بدلونونه په تیره یوه پیړۍ کې د ترکیې په اوسني حکومتي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون نه ګڼل کیږي. اردوغان تر یوې لسیزې زیات د ترکیې د عدالت او ترقۍ د ګوند څخه چې دا یې له بنسټي ښودونکو څخه دی د ترکیې صدر اعظم و. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د دې هېواد ولسمشر شو چې دا مهال تر ډېره یوه تشریفاتي څوکۍ ده. د رویټرز خبري اژانس وایي اردوغان د همغه پایل رئیس د خپل واک د پراخولو لپاره هڅه کړې او په دې لاره کې په سیاست کې له خپل شخصي شهرت او زور راوړونکو شخصیت څخه کار اخیستی. د نوموړي منتقدان تور پورې کوي چې رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د 2014 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا وروسته لسګونه زره قاضیانو، پولیسو، پوځي چارواکو، ژورنالیستانو او علمي شخصیتونو په بندي کولو خپل واک د ترکیې په سیاست کې پراخ کړی.
د رویټرز خبری اژانس په وینا اردوغان همدارنګه د هغه خلکو خلاف هم ځپونکي اقدامات کړي چې د ترکیې د یو دیني عالم فتح الله ګولن د پلویانو شک پرې کیږي. ګولن د محل ترکیې بهر د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسي او د ترکیې حکومت د تیر کال په کودتا کې پرې د لاس لرلو تور پورې کړی. که چیرې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون نه تایید شي نو ولسمشر به وکولی شي چې د یو سیاسي ګوند سره اړیکې وپالي. له دې سره به اردوغان وتوانېږي چې په عدالت او تاریخي ګوند کې خپل مشرتوب وساتي. دا هغه څه دي چې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د ولسمشر بېطرفي به په بشپړه توګه له منځه ورسره ولاړه شي. خو د ولسمشر اردوغان پلویان بیا د ترکیې په اساسي قانون کې دا بدلون نه په داسې حال کې چې سیمه د کرکټ سره مخ ده د ثبات تضمین بولي. دوی وایي یو پیاوړی ریاستي سیستم به د ترکیې د امنیت په وړاندې هغه ګواښونه کم کړي چې په ګاونډي هېوادونو سوریه او عراق کې د روانو جګړو داعش او کوردی ملیشو لخوا ورته پیښ دي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې په یعنی په پاتې نیم ساعت کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
د امریکا پوز په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. پوز پر ټویټر وویل چې دا عسکر یې پرون وخته له اسلامي دولت یا داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې وژل شوی. د نورستان په واوما او نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالو سړکونو د جوړولو کار پیل شو. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې اتیا جریبه ځمکه له کوکنارو او پاکه شوې ده. د روسیې او ایران جګپړو جنرالانو د سوریې پر پوځي اډه د امریکا توغندي حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د تورستانو پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روسیه عموما د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ته تورستان وایي. روسي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د دوو ریل ګاډو ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 50 تنه ټپیان شوي دي. د ناروې پولیس وایي په پلازمېنه اوسلو کې بم ته ورته وسیله موندلې او په دې شک یو تن نیولی. او سویډني چارواکو پرون تایید کړه چې د ازبکستان یوه ګډه په هغه هیواد کې له تورستي حملې سره په تړاو نیولی.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی د ژوند رنګونه.
رومال صاحب ما د کابل خارو سیدونکو او زه د موبایلونو هارډویر انجینیر یم.
په اوس وخت کې څه ډول موبایلونه کارول کیږي؟ ځوانان ډیر کاری او خرابې هم زیات تر سره دي.
دا په اوس مهال کې وسنی 2018 کال کې نو چې موږ ګورو 2018 نه پرتله په 2018 کال کې زیاتره ډیره خلک زیرک ټلیفون نه کاری. دا ځکه چې ډیر سہولتونه یې مستر راوړي دي، یعنی هر څه پکې موجود دي. کده هر لحاظ نه وګورو، یعنی کیمرا، انټرنیټ او همداسې نور شیان ډیر سہولتونه پکې شته دي. نو دیر پاره ځوانان خوخه او کار زین اخلي چې ورته سہولتونه برابر کړی دي.
کله چې ځوانان تاسو موبایل نه راوړي، طبيعي چې خامخا مشکلات به پکې خراب وي. فیسبوک ځوانان له موبایل نه څه ډول استفاده کوي تاسو خو معلومات کیږي؟
او یاره ډیر ځوانان شته ښه استفاده هم تینه کوي او ډیر ځوانان منفي ګټه هم تینه اخلي. او نو یعنی دا ځیرک ټلیفون نه خو ډیره د انټرنیټ لپاره خلک کاری خو ساده خو نو فقط یو رنګ لپاره دي چې زنګ وخی او خلاص خبرې پکې. نو دا ځیرک ټلیفون نه چې دي دا زیاتره د انټرنیټ لپاره کاری. نو موږ او تاسو په نننې ورځ چې ګورو نو ډیره خلک خا ګټه تینا اخلي. نو هغه د هر نفر مربوط کیږي چې ستر رقم ګټه تینا اخلي.
کله نا کله د شکایت موجوده چې د موبایلونو والا چې موبایل جوړي هغه ته چې موبایل وي سينو هغه شخصي ډیټا ترې اړي د سکل شوی.
یار زه خپل شخصا چې ما دومره علاقه نه لرم چې د چا شخصي ډیټا سره کار ولرم. فقط حکم کار چې زما په مربوط کیږي فقط ما کار کوم، نور د شخصي شیانو سره د چا کار نه لرم. هو دا خبرم زنه را دوم چې دا غلطه ده. دا خبره شته بعضی کسان چې د خلکو شخصي او ډیټا او کې هم لاس وخی.
مخکخه خزی درنو او عزت منوریدونکو د مخکخه خزه د دې ورې په خبرونه کې موزه نجیب الله خیل هر کله کوم زموږ سره د دې ونې د مخکخه خزه په ونې خبرونه کې یو تن مدني فعال نادیا باوري ملمنه ده. نادیا باوري د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې په دې وروستیو کې د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس په درجه فارغه شوې ده. نوموړي د هغه ګوتو په شمار ښځو له ډلې ده چې د اوسني نظام له اوایلو یې د ښځو د حقونو د تامینولو په سیاسي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو کې د دوی د پراخه ګډون او مشارکت لپاره مبارزه کړې ده. نادیا باوري اوس هم په یو شمېر مدني او ټولنیزو فعالیتونو بوخته ده. لنادیه پوختو چه خپل لومړنی فعالیتونه لکم ازای پیل کرل.
مننه یا ازادي راډیو مخکخه خزی پروګرام نه چې زه یې مېلمانه کړی یم. خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي قدم کې الوخیل صاحب، کله چې زه غوښتل مې چې وظیفې ته راوځم یا مبارزې ته راوځم، نو انتخاباتو نوی پړاو شروع و. البته د پارلماني انتخاباتو 1400 کال و چې په هغه کې ما اقدام وکړو. ومې غوښتل چې زه باید، چون تعلیم مې کړی و 12 پورې، غوښتل مې چې کار وکړم او خویندو لپاره خدمت وکم. نو په دا وخت کې زه راووتم وظیفې ته او په انتخاباتو کمیسیون کې مې ګډون وکړو د صحاوي ناظمې په صفت، چې خپل ولسوالۍ صحاوي ناظم وم. او په دې کې ما سره خپل خاوند هم همکار و، د ماته اجازه راکړه او دې ته ما سره همکاري وکړه. چون هغه وخت کې شرایط ډیر زیق و، او خصوصا په خوست ولایت کې خویندو ته دومره اجازه نه وه چې فامیلونه اجازه ورکړي او دوی وظیفې ته وځي. خو خوشبختانه ما سره خپل خاوند همکاري وکړه، زه راووتم او کور په کور ګرځېدم. په خپله ولسوالۍ کې مې خویندې دې ته وهڅولی چې تر څو دوی راوځي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ویل چې موږ به کور په کور باندې ګرځېدو، نو هغه وخت کې خو دا مسلې نه وې اصلا، خلکو خویندې نه ویل چې دوی دې ورشي او نورو خویندو ته دې په ملي او سیاسي بهیرونو کې د مشارکت بلنه ورکړي. هلته هغه کورنیو څنګه احساس کوو؟
کله چې موږ اول میدان ته راووتو، نو موږ سره خپله ولسوالۍ مقام قومي مشرانو ډېره همکاري وکړه. موږ سره غونډه ونیوله، دوی په همکارۍ په اساس موږ په دې وتوانېدو چې نورو کورونو ته لاړ شو. هر کلي ولس کې کومه منطقه کې چې موږ کار کولو، د هغه مشر سره به موږ خبرې کولې او هغه مشر به موږ ته زمینه برابروله تر څو موږ په هغه کلي قوم کې اما په هوای وکړو او خویندې دې ته واچوو چې انتخاباتو ته راشي، ثبت نام وکړي، کارت واخلي او په راتلونکي انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو اکثره داسې فامیلونو سره موږ مخامخ شو چې یو بلګه یې درته وایم، لکه مثال ناظم حاجي صاحب دې خدای وبخي. کله چې زه انتخاباتو ته ورغلم ولسوالۍ کې، د ما سره ټوکه وکړه، وای خندل، وای چې زه تا سره کاملا همکار یم، خو موږ سره به یو همکاري کوي چې موږ ښځې دومره تعلیم یافته نه دي، نو ډیر به د خویندو حقوق اولا نه ورته بیانوي. ټوکی کوله، وایي چې موږ خویندې باندې غرونه لرګي راوړو، دې لپاره به بیا موږ ته په کور کې دا مشکل ایجاد کړي چې د خور موږ ته حقوق ویلي او موږ دا کار نه کوو. البته دا هدف د ټوکه وه.
نادیا باوري، ستاسو د فعالیتونه 14 کاله پوره کېږي. د هغې وخت نه چې تاسو مبارزه پیل کړه، اوس وخت کې په خوست کې د هغې نتیجه او ثمرات څه وینئ؟
هغه وخت موږ راوتلي وو د ګوتو په شمار 4-5 اله لاس ښځې وې، لاس خویندې وې. مګر هم اوس دغه نتیجه وینم چې په لاکو خویندې موږ تعلیم ته مخه کړې ده، مکتبونو کې دي، چې ښوونځیو ته لیسو ته. همدارنګه موږ تقریبا 1500 خویندې موږ میډوایف فارغې شوې. په پوهنتون په ډګر کې موږ سره ډېرې خویندې شته چې تعلیم کوي، تحصیل کوي. همدارنګه په دولتي ادارو کې موږ خویندې دي، په دې وتوانېدي موسسو ته د موږ ډېرې خویندې. حتی داسې حالات اوس راغلی ده چې موږ ډېرې تعلیم یافته خویندې غواړي چې وظیفه وکړي، وظیفې کمبود سره دوی مخامخ شوي.
تاسو یو څه موده خپل ځان ته یو غیر دولتي مؤسسه درلوده، فعالیتونه هم څه وو؟
فعالیتونه هم موږ همدغه مبارزې وې چې خویندو لپاره دا زمینه برابروله چې دوی حرفوي زده کړې وکړي، همدارنګه سواد زده کړي. په څنګ کې دوی صحي برخو کې، لکه البته د اولیه کومکونه چې دوی صحت ته لاسرسی ولري، خپل محیط څه رقم پاکي او خپل حفظ الصحې ته څه رقم توجه وکړي، ماشومانو ته څه رقم توجه وکړي، همدغه کارونه و چې موږ په مخ وړل. د تعلیم په برخه کې هم پوهاوی پروګرامونه و، د ښځو د حقوقو په برخه کې هم پوهاوی پوهاوی پروګرامونه وو چې هغه نتیجه وو چې اوس موږ خویندې خوشبختانه د غو له نتیجو نه زه اوسم ډېرې فعاله خویندې لرم چې ما یوه پروژه وه د اچارو روبو چکنیو مربا جوړونې چې په نتیجه کې اوس هم موږ زنه خویندې په کور کې دننه چکنی او دا شیان جوړوي او بازار ته وړاندې کوي خرڅوي.
نازیه باوري تاسو د خپل ژوند ځینو لاسته راوړنو یادونه وکړه، دې ټولو مسلو ته په کتو تاسو څومره په دې بهیرونو کې ځان بریالی احساسوئ؟
ډېره مننه، زه داسې نه شم ویلی چې زه سل په سله کې بریالی یم په دا ټولو مرحلو کې. هو خوشبختانه 80% شپېته فیصده زه بریالی یم، په دې بریالی یم چې ما خپل هم خپل بچیان هم تعلیم ته مې واڅول، تعلیم کوي مخه مې وکړه ورته چې بچیان مې تعلیم وکړي، همدارنګه ما خپل هم د لیسانس کچې پورې چې کوم تعلیم مې نیمګړی پاتې و هم یې سرته کړو، او د ژوند په اقتصادي ستونزو کې مې خپل خاوند سره اوږه ورکړه، او همدارنګه نورو خویندو ته دا زمینه مساعده شوه چې موږ ډېرې خویندې په دې وتوانېدې چې اوس خپلو خاوندانو سره دوی اوږه په اوږه کار کوي او خپل ژوند اقتصاد په مخه وړي، خپلو بچیانو ته یې دا زمینه برابر کړې چې دوی ښه تعلیم وکړي، ښه تحصیل وکړي او ماشومان یې هم په راتلونکي کې تعلیم یافته او روشن فکروي.
مننه کوم. کله چې یو څوک فعالیت کوي، خصوصا زموږ په ټولنه کې ښځې، د هغوی په کارونو پر وړاندې هم چالشونه وي، ستونزې او ننګونې وي. تاسو داسې یو څه احساس کړی دی په خپل ژوند کې او په خپله مبارزه کې؟
طبعاً. کله اول خو کله چې یوه خور له کوره راوځي، اولین ستونزه او چالش د هغې پر وړاندې کلتوري ستونزې دي، لکه فامیل اجازه نه ورکوي، همدارنګه کله کلی خلک په دیپسې رنګارنګ قصې او خبرې کوي چې یعنی فلانۍ ښځه وظیفې ته ځي یا تعلیم ته ځي. اولو وختو کې البته دا ستونزې ډېرې موږ ورسره مخامخ وو، دې لپاره مبارزه وکړه. هغه کسان نن زه وینم شکر الحمدلله چې مونږ یې غوښتل چې موږ راوځو بهر ته، مګر نن هغه کسان ایمان غوښتنه کوي چې ما لور ته، ما مېرمنې ته، ایمان ګور ته زمینه مساعده کړه تر څو تعلیم یې کړی، راته وظیفه پیدا کړي یا د تعلیم زمینه ورته مساعده کړه چې دوی خپل کوم تعلیم یې نیمګړی پاتې دی هغه ته ادامه ورکړي. نو همدغه تاثیرات وو چې اوس موږ همدا چالشونه وو او موږ د دې په هکله مبارزه وکړه چې اوس خلک دې ته رسېدلي دي چې خپلو خویندو ته تعلیم اجازه ورکړي او دوی تعلیم وکړي. او دا همدارنګه امنیتي ستونزې په ولایت کې چې موږ ورسره مخامخ یو، ډېرو لرې پرتو سیمو ته اوس هم موږ لاسرسی نه لرو، لکه څرنګه چې موږ غواړو موږ خویندې تعلیم نه بې برخې دي، حرفوي زده کړو نه بې برخې دي. نو دا ستونزې شته چې اوس هم موږ ورسره لاس وګرېوان یو او خپله مبارزه سرته ورسره وړو. او بل غټ چالش موږ مثال دلته مکتبونه شته، موږ مسلکي استادان نه لرو، کلینیکونه موږ لرو، مسلکي ډاکتران نه لرو، چې موږ همدا ستونزې دي چې دا یو چالش ته د خویندو پر وړاندې چې ورسره لاس وګرېوان.
نادیه سره لده چې په خوست کې د ښځو په ژوندانه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي دي، نجونې محصلینې دي، ډاکترانې دي، په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او بالاخره په مسایلو کې تر یوې اندازې پورې دخیلې دي. د دې لپاره چې نور هم د دوی د شراکت په سیاسي مسایلو کې، په اجتماعي مسایلو کې، په ملي مسایلو کې زیات شي، ستاسو لاندې افغان حکومت او نړیواله ټولنه چې د افغانستان د حکومت سره کومک کوي څه باید وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي اړخ نه کوي وغږیږو. هر وار چې موږ ریاست جمهوریت دور انتخابات وي، هر رئیس جمهور موږ ډېرې رایې د خوست نه وړي، هغه که د خویندو په برخه کې وي که د ورونو په برخه کې وي. موږ خویندې هم په انتخاباتو کې ګډون کوي، په پراخه کرچه راوځي او دوی خپلې رایې استعمالوي تر څو موږ راتلونکي افغانستان ته یو مثبت ګام اوچت کړی وي او خلک مثال یو ښه رئیس جمهور انتخاب کړی وي. نو دې لپاره متاسفانه چې هیڅ دولتي اداره یعنی مرکزي اداره خوست په هغه کچه چې لکه مثال په انتخاباتو کې خویندې ګډون کوي یا نورو ستونزو کې مبارزه کوي توجه نه کوي. تر اوسه پورې موږ ولایت دریمه درجه کې د اوالې او دویمې ته نه ده لاړ شوی. همدارنګه هغه زمینات په نورو ولایتو کې خویندو ته مساعده ده، د لیلې په حساب، د پوهنتونونو په حساب، د کارونو په حساب، په خوست کې نه ده مساعده شوې، د مکتبونو په حساب. ما مخکې ویل چې موږ استادان لرو، مسلکي تر اوسه په ښه اندازه نه لرو. دوی ته باید روزنیز پروګرامونه جوړ شي، همدارنګه نور پروګرامونه جوړ شي چې موږ استادان مسلکي شي. یو رقم، موږ ولایت سره تعصبات روان دي، نه نړیواله ټولنه موږ ولایت ته
توجه کوي او نه موږ مرکزی حکومت موږ ولایت خصوصا د خویندو په برخه کې توجه نه کوي. سید ایګوتو پښمار بیا رغونه او څه کارونه شوې دي، خو په دغه برخه کې د خویندو په برخه کې توجه تر اوسه پورې ډیره کمه ده.
ندیا بوري تاسو همیشه دلته فعال پات شوې کده حکومت استازي راغلي دي، تاسو سره خبري کړي دي کله د زنه تاسو د خوست مرمنو استازیتوب کړای په کابل کې ال تمام کانفرنسونو کې په غونډو کې چارواکو ته د خوست مسائل وړاندې کړي دي، هغه جواب څو ولې هغه د تنا حاضر دل چې د افغانستان په نورو برخو کې کار وکړي او سره د چدلته په ټوله مانا ښه شرایط برابر دي د خزو د فعالیتونو لپاره، هغه د په خوست کې د خزو فعالیتونو حمایت وکړي.
مونږ یو ستونزه دا غواړو چې مونږ خپل یو مخکمه لسې مونږ دولتي مرکزی دولت ته ډیره توجه نه لري او بل کومه ځای پر چې مونږ غډون کړی دا غوښتنه مې کړی دي بار بار دوی مونږ ته لیدل چې خوست یو رقم دوی ته په بل مانا تعریف شوی دی، یعنی خوست کې امنیت ډیر خراب ده. نو دوی سره نه کوي کومه وایي چې مونږ خوست نه راغلی او خوست کې د فعالیتونه دي، دوی وایي چې خوست کې امنیت نشته. در حال چې امنیت شته یو ستونزه، او بل ستونزه یې مونږ دغه چې په خوست ولایت کې باوجود چې دومره ډیر نفوس ته مونږ په پارلمان کې یو غړی لرو، همدارنګ ولایتي شورا کې دوه درې خويندې دي چې هغه هم تر اوسه پورې د خويندو په برخه کې داسې قبیل است راوړنه نه لري. خويندې باید د پرغه غوچت کې مونږ وکیل صاحبان مونږ نمائندگان چې پولیسي جرګه کې په ولایتي شورا کې وزیران دي په کابل کې دوی باید غوچت کې د خويندو لپاره کار وکړي.
ندیا بهوري د ورستۍ پښتنې پینوان تاسو خپل تجربه ته په کتو نور هغه خزي چې تر اوسه ځان ناتوانه ورته ښکاری او بې وسه ورته ښکاری فکر کوي چې خزي دي او دا په یو شکل باندې مرسلاره ټولنه ده او خزي څه نشي کولای، هغوی ته څه ویل غواړي چې هغوی وکولی شي ستاسو په شان په یوه موافقه ښځه باندې بدله شي؟
مننه. زه ټولو خویندو ته مې په آخر کې دا پیغام ده چې دوی کوم حق چې اسلام ورکړی شریعت ورکړی یې نه په کلکه مبارزه وکړي او دوی راوځي خپل ماشومان دې ته واچوي چې تعلیم وکړي. دوی خپله کومې موږ چې تعلیم یافته خویندې دي هغه هم ډګر ته راوځي خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي او راتلونکي کې هم د سولې په برخه کې همدارنګه د افغانستان د بیا رغونې د خپل ولایت د بیا رغونې د نورو خویندو د ستونزو په حل کې دوی مبارزه وکړي او خپل غږ اوچت کړي تر څو حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه. که دوی خپل حق ونه غواړي نو دولت هغه توجه نه کوي، حتی په کورنۍ کې هم څوک توجه نه کوي چې دوی ته حق ورکړي. نو دوی باید خپله مبارزې ته دوام ورکړي او خپله کار.
قدرمنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې پروګرام تر همدې ځای و. تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا به هم ستاسو درانه خدمت ته راځو او د دې خپرونې په سلسله کې به یوه بله مخکښه ښځه درپېژنو، تاسو ټولو ته د ژوندانه په چارو کې بریاوې غواړو، خوښۍ او سوکالۍ مو په برخه شه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موری مانو ورتلوګه کړه زیارت تتللی چا به مخ لیدل وینه. درنو اوریدونکو سلامونه، موږ په مانو او سپیلنیو زکه نظر ماتو چې لوګی تر نورو سپیڅلې او خوشبودار کاری. آیا کلم نظر مات کړي او یا محمد نظر لګیدلو تاثیرات لیدلی؟
تبه وکړه او ژړلې ډیر نو کورته چکل راغی د موږ نیاویل چې دا نظر شوې دی نظر چې ورته وچ کو بیا خښ وغځلم
تیګه چې نظر کړه او تیګه چا ولې و نو را په یاد شو چې دقیق اندازې نشان په تجربه ثابت شي
کورته چې دیو نو کیس په لنې ځان ته دت کړ.
په نننې خبرونه کې مو پر همدغه موضوعاتو خبرې کړي او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو. دا ژوند په شیبو کې خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو،
د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د آریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فولکلور یو غختلې او قوي برخه تشکیلوي، خو د نظر ماتول بیا په بیلابیلو پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي. که موږ د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د آریایی پرګنو له احواله ځان خبر کړو، نو وګورو چې د نظر ماتول یو شمیر دودونه یې له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمیر نور یې توپیر لري. معمولا په آریایی جغرافیه کې له ډیره پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بیلابیلو طریقو سره مات شوی دی چې د بیلابیلو باورونو په اساس یې ښې پایلې درلودلې دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي نظر ماتول په هغو ټولنو کې ډیر تر سترګو کیږي په کومو کې چې فولکلوریک رواجونه حاکم وي.
زه فکر کوم چې دا نظر هم زموږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وایي دا په اسلامي هغه کې هم شته. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي دمایي پا آیات باندې دمایی و آغا نظر پدیس صورت باندې آغا ماتهی دهیوا مسئله ده. دوم مسئله ده ده چه ده دم و دعا چه ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یوه ډیره مهمه هغه ده انانه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زمونږ په اکثریت په دا نږدې او لرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم و نظر ماتولو جوګیان او تاویزګر نظر نشي تاویز ورته ورکوي او نو پیغام ځینې نوري ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي.
د اغلی زرغونی په خبره چې نظر ماتول بیا پایل لري او یا بین لري، خود ذهنی سکون په موخه د یو شمیر وروسته پاتو ټولونو وګړي کاروي.
کوم وخت نه چې د جهان یا د دنیا دلته از شوی ده نو زما په فکر چې بلغه ټولونو کې اکثره او کې د رواجونه پاتې دي او تر اوسه د منځه لانه دي تللي. اوس هم دا خلک په دغه عقیده باوری دي. ځینې خلک د نظر باندې عقیده نه لري، اما ځینې خلک چې دي سل په سلو عقیده پرې لري. مثلا یو څوک وایي چې د فلانی سترګې ډېرې تیزې دي، د ده نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وایي چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې او ډېر ښایسته یا ډېر ښه او ډېر ښه کور دی یا ډېر د ژوند ډېر ښه دی. دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګونې دا د سړي هغه ته کومه پیښه پیدا شي نو وایي ولا زه نه نظر کړم. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه، مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري، مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري، هغه ماشوم
نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې ماڼو سپیلنې کنجکې او یو شمیر نورې ځانګړې مرۍ د نظر ماتولو په پار کارول کیږي. آیا نظر په رښتیا سره ماتیږي او کله چې نظر مات شي تاثیرات یې څه وي؟ حسیب الله الکوزی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر یې په خپلو سترګو لیدلی دی. هغه وایي
ډېر ځله داسې شوي دي، ماشومان هم ډېر لیدلي دي، خو خپله چې د یوې ما په یاد دی ما یو خوریای دی د بلال په نامه، هغه ډېر شوخ و او ډېر داسې ښه ویښتان یې هم درلودل. یو ځای تللي وو په میله باندې، هلته بیا یو چای عکسونه واخیستل، وایي زه عکس اخلم بیا کار مې دی. څنګه کوم شرکت یې درلود د دې دپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم. نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر. نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی، نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو، هغه ځلې هم ښه شو. دی
د ښاغلي حسیب په خبره چې لا هم په یو شمېر کلو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره یې نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي. نظر می مات کړ خپل مورې زلیونی د جانان تور سترګو کړم. اوریدونکو په نظر باورونو او د ماتولو ډولونو یې پر فولکلوریک ادب هم خپل اغیز خندلی او په بیلابیلو فورمونو کې یادونه شوې ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی روح الله څاروان د خپلې سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغیز پر ولسی ادب روښانه کوي.
نظر د سترګو په واسطه کېږي نو دواره مخکې ورته ماشاءالله وایي یا د مختلف یوه چې نظر نشي خو چېر نظر شي بیا هغه سپیلني یا بدبرک یا سپاند چې ورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر یې ماتوي. یا ځینې ځینې وخت دی مری دي کوچنی کوچنی یا هغه ورته په غاړه کې اچي چې نظر نشي یا په یا ورته ویښتو کې څه غټ ویښته پرېږدي سودانه یا د تندې کې ورته په رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي سترګې ورته توروي دا شاین وي بنو نظر کېږي.
پولیسي ادبیاتو باندې تاثیر څه دی د نظر ماتولو یا د نظر یادونم پولیسي ادبیاتو کې ډېر شل
په ادبیاتو کې هم لنډې ویل شوي دي ورته یا شیرونه ویل شوي دي چې لکه د وای مورې مړو ورته لوګي کړه او زیارت تللی تا به یې مخ لیدلی وینا. د نظر په اړه چې کوم باورونه عقیدې دي دا زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا راټول شي تر څو د لمانځه مخه ونیول شي.
د ښاغلي څاروان په خبره یو شمېر د نظر ماتولو دودونه اوس لمانځه تللي او ډېری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. کچیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به د خپل فولکلوریکو توکو خبر شي. تلویح کلنا رقیبه د نظر په اړه خپل آن داسې روښانه کوي.
داسې یوه خبره ده چې الله پاک بندګانو هم داسې پریښی کنه چې دوی زړه کې هر څه راشي کنه یا زړه کې داسې هر څه جوکي الله پاک به یې هماغه څه کوي په دې چې هغه بنده نیت او خپل اخلاص معلوموي. مثال وا دي ته وګوره دا کالیګانې دومره خرڅې دا به دومره پیسې وکړي دا به داسې دا به داسې پرمختګ وکړي کنه په زړه کې داسې راځي چې یعنې دا به باید داسې ونه شي. الله پاک مالک دی اوري کنه ویني بیا به مغه څه کوي خو دې بنده ته داسې یو ذره رسوي دغې په نظر کنه چې دغې اخلاص خرابوي کنه دغې خپل نیت خرابوي خو نیت خراب دی کنه څوک چې نظر کوي او هغه څوک چې نظر کوي هغه به دا اوس نظر شي خو وروسته به هغه دنیا کې ورته به څه حجر ورکوي دا هغه د دې کارونه به حجر ورکوي په دې چې الله پاک مالک دی یعنی په نظر عقیده نه یو بنده څه شی دی چې په بل چا باندې یو څه کار وکړي کنه خو هر څه چې کوي الله پاک کوي د یو بنده نیت معلوموي کنه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سیړندوی سید نظیم سیدی هم نظر منی او خپل کیسه داسې کوي.
سړک باندې موټر روان او دوه کده پاسه لیدل ول څومره خیسته موټر دا خبره لا بشپړه کړي نو د موټر ټایر وچاو دي او خدای وساته کینی چې په شو یو دا مسله زما دقیقه په یاد یو رز بل د سیو چې مونږ یو نوې ځای جوړ کړو اما غ انسانان چې باید لکه مونږ پیژندل چې دغه خلک سترګې لګي په دغه لار تیرې د لوډیر مونږ کوشش کوو چې په غلا لار تیر نشي خو چې کور هم نوې جوړ کړو او د خلکو نو لیدل هغه د لیدل د پاره راغله دا ځای ولید خو اتمن ځان سره به څه ویلی چې کور ته لاړ د شپې ویدو او یو وخت یو درس تاسو ته خدای باور کوي چې د پاخه کور په سیمټو لاړه پایا سیخان پکې ودا چاو دی دلیو نو ماته د پیغمبر سره سم خبره چې دا په وخت کې دا نظر شوه او یو چا وي تیګه ته نظر کړه او تیګه چاولې و نو را پیا چې دقیق اندازې نشان په تجربه ثابته شوی
دی. وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په زمانه کې هم د نظر یو شمیر کیسې موجود وي او دا چاره تر دا اوسه دوام لري. د نوموړي په خبره چې نظر ماتول یو ځانګړی رواني اغیز هم لري او د دغه اغیز د لری کې دا لپاره ځانګړی لارې موجود دي.
لبد مرغ نظر په افغاني ټولنه کې ډیر زیات دی او دلته هغه د منفي موارد استعمال زیات دی. هغه منفي موارد په دې معنی چې ډیر ځله سړی په ځان پوهیږي چې سترګې لګي هغه په دې پوهیږي چې کزه یو چاته په خپل نظر باندې وګورم دا مشکل پیدا کوله شپ مګر متاسفانه باید وایو چې په قصدي توګه عمل تکراریږي او ډیر ځله دغه کار تر کومه چې ماته معلومه ده د نارینه په پرتله په خزینه کې ډیر زیات ده. نو هیله مند ما دوستان چې خپل نظر باندې پوهیږي فولکلوري سیغه دا ده چې هغه چا چې نظر کار کوي لکتر لګ هغه باید یې خپل نوکانو ته وګوري
او په دینی سیغه خو دا ده چې وروستي دوه سورتونه د قران کریم چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ده دا چې کله چوپ شي نو هغه نظر خونڅه کیږي په هغه کار نه کی او یا بل انګیرنه دا ده چې ډیر زل کیدی شي هغه د چا سترګي نظر لري یا نظر کی کداغه د پخو خلی راوخستل شي او هغه د سپیلنی غوندی دود چینو تر ډیره دا هم هغه نظر ختموي.
دا چې د کوم ډول کسانو نظر لګي د کابل کار اوسیدونکو
مثال ماشوم غته دي مخایسته دي بیا زموږ مشرانو وایي چې څوک شین سترګې لري کنه ماشاءالله نه وایي یا نام خدا نه وایي کنه سترګې شین وي بیا دا زر نظر کوي لور مې وو دی خایسته نه و هغه جذاب و دی خور مې واده و شپې ټوټال کې لارو مونږه ټول هغه هوټل دی زما لور ته کتل کول کور کې راغله سبا دپاره لور می دستی او شو چه دونه اوبه چای جوش غط چای جوش و دک دستی هم دستی چری نه او غرزید لور می سره او زاغا لور می چه والا توب که دستی چاق و مقبول خواسته و غط و او فکر کهی چه دره کلان دیا سلور کلان دستی او چو
درنو اوریدونکو د ټولو بدو نظرونو د وچولو او ماتولو په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. دا وا د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده.